السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه وخت په پیښور کې د ګرمۍ دولس بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د جولای 19 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان پر امنیتي او اقتصادي حالاتو او پر ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات ترکو خو لومړی خبرونه اورو وړاندې کوونکی زموږ همکار شاهین پونیرې دی
د پیښور په هیتاباد کې د افسي ځواک په ګاډي په یو ځانمرګي برید کې اته سرتیری جوبل شوي دي. د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ څانګې د مشر په ګډون یوولس کسان نیولي او د یوې میاشتې لپاره یې د جیکب آباد زندان ته استولي دي. او پاکستان، ازبکستان او افغانستان پرون د ازبکستان د ریل شبکې د پاکستان ریلوې سره د تړلو لپاره یو پروتوکول لاسلیک کړی دی. د خبرونو تفصیل د پیښور په حیدرآباد کې د افسي ځواک په ګاډي په وزن مرګي برید کې اته سرتیری جوبل شوی دی. د پیښور پولیس یو مشر ایس پی وقاص رفیق پرون د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې د افسي ځواک ګاډي د حیدرآباد فیس 6 نه د خار په لور روانو چې په فیس 2 کې د برید ښکار شو. نوموړي وویل چې دا برید د یو الټو موټر په وسیله ترسره شوی دی. د برید نه وروسته د ریسکیو 11 د برید نورستو د ریسکیو یو یو دوه ادارې اته تنه جوبل امنیتی سرتیری د پیښور پوزی روختون ته رسولی دي. تر اوسه د برید ذمہواری چا نه ده منلې. د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ څانګې د مشر په ګډون یوولس کسان نیولي او د یوې میاشتې لپاره د جیکب آباد زندان ته استولي دي. د سند صوبې د کورونو چارو وزارت یو چارواکي پرون د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې د غورځنګ د کراچۍ د مشر نورالله ترین په ګډون په یوولسو کسانو د درې ایم پی او د لاندې مقدمې درج کړي دي. د چارواکو په وینا دغه کسانو په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو خرابولو هڅې کولې چې پولیسو نیولي او د اګست د 16 نیټې پورې بندي کړي دي. په دغه اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون پرون مشال لیډو ته وویل چې ریاستي ادارو په نږدې میاشتو کې د پی ټی ایم په لسګونو فعالان نیولي او د دوی پر ضد د دروغو مقدمې جوړې کړې دي.
سیاسی خلکو ته په بد سترګه قتل کیږي، هغه خلک چې د انساني حقوق خبره کیږي دوی هغه په تری ایم پی او کې هم بند کوي او هغه حالات ته ملک ته یو تریټ ماري. دوی ملک د انساني حقوقو په وایلیشن چلول غواړي.
بلخوا د سند حکومت د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن پرون مشال لیډو ته وویل چې څوک هم د قانون نه سرغړونه کوي یا د حالاتو خرابولو هڅه کوي نو پر ضد به کاروایی کیږي. پاکستان، ازبکستان او افغانستان پرون د ازبکستان د ریل شبکې د پاکستان ریلوې سره د تړلو لپاره یو شریک پروتوکول لاسلیک کړی دی. د دې ارتباط لاره به د ازبکستان له ترمیز د افغانستان له مزار شریف او لوګر څخه تیریږي او د خرلاچی د پولې لارې به پاکستان ته وړي. دا لاره د جولای په 19 په اسلام آباد کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د اورګاډي د پروژې په اړه د درې اړخیزه کاري ډلې په غونډه کې فیصله شوه. دا د روان کال له جنوري راهیسې د کاري ډلې دوی مغونډه وه. درې واړو هیوادونو وار د مخه د 503 کیلومتره اوږدې نوې ټرانس افغان ریل پټلۍ لپاره ستراتیژیک پلان لاسلیک کړی دی چې په نتیجه کې به د مرکزي اسیا هیوادونه د بحیر عرب سره وتړل شي. د امریکا د ماحولیاتو استازي جان کیری پرون د چین لوړپوړي ډیپلوماټ ته ویلي چې د ولسمشر جو بایډن حکومت د نړۍ د دوو لویو اقتصادونو ترمنځ د اړیکو ثبات ته ډېر ژمن دی. دا په داسې حال کې دا چې دواړه هیوادونه د لوړې کچې اړیکو بیا پیلولو په لټه کې دي. په بیجنګ کې د خبرو په دویمه ورځ کیری د واکمن کمیونیست ګوند د بهرنیو اړیکو له مشر وانګ یی سره وکتل او ورته وویل چې بایډن هیله لري چې دواړه هیوادونه په ګډه دا سیاسي وکړي چې نړۍ ته د پام وړ بدلون راولي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګمرکي تعارفو، ټیکنالوژي ته د لاسرسي او بشري حقونو په اړه د تنازع او د تایوان په وړاندې د چین د ګواښونو له امله تاریخي ټیټي کچې ته راپریوتی دي. پر دغه مهال وانګي په خپلو ابتدایي خبرو کې وویل چې دواړه خواوې د اړیکو له کمښت سره مخامخې دي خو چین باور لري چې د نویو خبرو اترو له لارې کولی شو چې هر ډول ستونزو ته مناسبه حل لار پیدا کړو. او په هند کې د شلو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو د خزانې د وزیرانو او مرکزي بانکونو د مشرانو غونډه د یوکراین د جګړې په اړه د هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو له امله له کومې موافقې پرته پای ته رسیدلې ده. پرون د ګجرات په چاندیګڑھ کې د دوه ورځو د خبرو اترو نه وروسته کومه شریکه اعلامیه خپره نه کړل شوه او پر ځای د کوربا هند د خزانه وزیر نرملا سیتارامن د غونډې لنډیز او د پایلو سند خپور کړ. نوموړی له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په خپل دغه کار ځکه وکړه چې لا تر اوسه د روسیې او یوکراین د جګړې په اړه داسې ژبه نه لري چې ټول پرې متفق شي. سیتارامن زیاته کړه چې په غونډه کې د خوړو خوندیتوب یو مهمه موضوع وه. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د سین صوبې حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ سانګې د مشر نور الله ترون په ګډون یو لس نیول شوي کسان د جیکب آباد زندان ته لیږلي.
بیا نن سلورم اورز د چمګ ته اندازه وشو چې د غزمګ ملګری دوی ټوله د کراچۍ نه جیکب آباد چکم جیل دی غ جیل ته دوی استولې دي.
پاکستان ته د پیسو د نړیوال صندوق IMF لخوا په 3 ارب ډالرو کې 1 ارب او 40 کروڑ ډالر ورکل شوی دي، خو سیرون کې وایي له دغه سره د ګرانۍ د کمیدو امکان کم دی.
په مارکیټ کې د ریټونو کمیدو یا د ارزانی راوستو چې کوم خبره ده بالکل څه چانس نه لري، ځکه چې هغه کې نور وجوهات دي.
او د پیسو او د او په پیښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو مواقع برابروي.
دری بیچونه یا دری ډلی چې هغه کې الکان جنکای چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیمز د کوي، دلته کې ربابز د کوي.
لو مشال سره باوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د سین صوبې حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ سانګې د مشر نور الله ترین په ګډون یو لس کسان نیولی او د یوې میاشتې لپاره د جیکب آباد زندان ته استولې دي. چارواکي وایي چې د نیول شوو کسانو پر ضد د 3 ایم پی او د لاندې مقدمې درج کړې دي. بلخوا د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې ریاستي ادارو په نږدې میاشتو کې د پی ټی ایم پولیسکونو فعالان نیولي او د دوی پر ضد د دروغو مقدمې جوړې کړې دي. خو د حکومت اطلاعات و وزیر شرجیل الام میمن اویلی دی چې څوک هم له قانونه سرغړونه کوي او یا د حالاتو خرابولو هڅه کوي نو پر ضد به قانوني کاروایی ترسره کیږي. نور معلومات نیاز علی په دې رپورت کې.
دا کورونو چارو چارواکي د مشال ریډیو سره د نور الله او نورو کسانو د نیولو او جیکب آباد زندان ته د استولو امر کاپی هم شریکه کړي چې بکه ویلې شوی دغه کسانو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅه وکړي چې په اړه پولیسو اقدام وکړو ونیولې شول او د یوې میاشتې لپاره یعنی د اگست 14 نیټې پوری جیکب آباد جیل کې به بند وي. په دې کسانو کې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین، محمد عثمان الیاس، محمد هاشم، اکرام الله، قسمت پشتین، عزیز اللہ پشتین، بخت اللہ، مدی الرحمان، یار محمد او محمد اکرم شامل دی. بلخوا په کراچی کې د پی ټی ایم ویان روید اللہ د جولای 14 بیا مشال ریډیو ته ویلی
د نن درې ورځې مخکې د پی ټی ایم سین صوبای صدر مشر نور الله ترین او ورسره د تحریک نه نور ملګری د کراچی سوراب ګورټانی نه پولیسو ونیول. بیا موږ ورپسې په مختلفو تانو کې معلومات ورکړل، پس خو موږ ته هیڅ معلومات ترلاسه نشول چې دوی په کوم ځای کې ساتل شوی دي او په کومه تانه کې دوی موجود دي. بیا نن سلورم ورځ ده چې موږ ته اندازه وشوه چې دا غزمنګ ملګری دوی ټوله د کراچۍ نه جیکب آباد چکم جیل دی هغه جیل ته دوی استولې دي او دا کار دوی د 16 ایم پی او چکم قانون دی دا غ قانون تحت دا کار دوی کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د جولای 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د غورزنګ د کراچۍ مشران او پلویان د ریاستی ادارو لخوا په غیر قانوني توګه نیولې شوی او چې کله د دوی په ضد ورته کوم ثبوت میلاو نشو نو وسی د ایم پی او د مادي لاندې بند کړي.
چې په جیکب آباد جیل کې په انتهایی سخت تکلیف کې دوی ساتل شوی دي نو هلته دوی په ډیر وړو کې یو سیل کې بند کړی دي. نو دغه حالات دا دلته د انساني حقوق یو لوی یعنی توهین دی. په دې ملک کې د انسانانو حقوق نه خوند کیږي، سیاسي خلکو ته په بد سترګه قتل کیږي، هغه خلک چې د انساني حقوق خبره کیږي دوی هغه په 3 ایم پی او کې هم بند کوي او هغه حالات ته ملک ته یو تریټ ماري. دوی ملک د انساني حقوقو په وایلیشن چلول غواړي.
خو بلخوا په کراچۍ کې د پاکستان سپریم کورټ قانون پوها وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي چې حکومت څوک هم د دې قانون لاندې د دریو میاشتو لپاره بند ساتلی شي خو د بند ساتلو علت به خي.
دا چې کوم قانون دی دغه وايي مینټیننس اف پبلک آرډر دا د ایوب خان په دور کې چې کوم دی کنه پاسو او تر اوسه پورې موجود دی. دی یو د 3 ایم پی او او بل د 16 ایم پی او. 3 ایم پی او دوی حصے دی. یو یې ساه نظربندی دا د سیاسي خلکو د قانون لاندې درې میاشتې پورې حکومت څوک هم نظربند کولای شي، لیکن دا هغه وجوهات ورته خي.
بلخوا د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام مند جولای 14 د مشال لیډیو په پښتنه یوازې دومره ویلي چې څوک هم د قانون په ضد کار کوي یا د حالاتو خرابولو هڅه کوي چاته زیان اړوي نو قانون به پرې عملي کیږي او دا د حکومت ذمہواری ده چې امن پزی وساتي. په کراچي او د هیواد په نورو برخو کې لدی وړاندې هم څو ځلا د پی ټی ایم مشرانو پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوې دي. د جون په 14 په شمالي وزیرستان کې د غورزنګ مخکخ او له جنوبي وزیرستان د قامي اسمبلی غړي علي وزیر نیولې شوی وو او بیا د جون په 24 ضمانت منظور شوی. تر دې وړاندې د جون په 14 د ډر اسماعیل خان صدر تانی پولیسو د غورزنګ بل مخکخ علم زیب مسجد او د هغه خوری محمد سجاد لخپل کورا گرفتار کړی وو او دا وای کړی و چې د هغوی سره چرس نیولې دي. د هغوی ضمانت د جون په 16 وشو. همداراز د مای په 13 امنیتي ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطکار عید رحمان وزیر جلال خان او زیکم وزیر هم نیولې چې تر اوسه نه دي خوشي شوي. پی ټی ایم د خپلو پلویانو د نیونې په ضد په وزیرستان، پېښور، اسلام آباد، کراچۍ، کوئټه کې وار په وار احتجاجي مظاهرې هم کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو، څو ورځې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په افغانستان کې د طالبانو په حکومت نیوکه وکړه چې د دوهې د سولې تړون په سمه توګه پر مخ نه وړي. خو د طالبانو ویان په دې اړه ویلي وو چې د دوها تړون یې له امریکا سره کړی دی. لدی وروسته د جولای پر 14 د پوس په یو غونډه کې ویل شول چې په گاونډي هیواد کې د ټي ټي پي خوندي ځایونه او جدید وسلې په پاکستان کې د نامنې وجې دي. په پاکستان کې سیړونکي په دې اندي چې دا ډول بیانونه د پاکستان او د افغان طالبانو حکومت ترمنځ اړیکې خرابول شي. دوی ویلي چې باید دواړه د خبرو اترو لار خپل کړی او د بیانونو پر ځای د امنیتی مسلو حل راوباسي. په دې اړه نور تفصیل د انیس حاجمل لور.
په خبر پختونخوا کې یو شمېر سیړونکي وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لاړخه د امنیتي حالاتو په اړه بیلابیل بیانونه د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې کولی شي. سیړونکو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د جولای په 14 د پاکستان پوسټ په غونډه کې ویلي شوی چې په گاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته برابر خوندي ځایونه او جدیدی وسلې په پاکستان کې د نامنې مهمې وجې دي. که څه هم پوسټ د گاونډي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د پوسټ مشر جنرال آصف منیر سورو سې وړاندې ادا کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان پټن ځایونه په افغانستان کې دي. لدی وړاندې د دفاع وزیر خواجه آصف هم د جولای په 15 په ټویټر لیکلی چې افغانستان د گاونډي هیواد په توګه خپلې ذمہواری نه پوره کوي او نه هم د دوهې سولې تړون عملي کوي. خو د خواجه آصف د سرګندونو په جواب کې د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بی بی سی ته ویلي چې د سولې تړون یې له پاکستان سره نه بلکې امریکا سره کړی و. په دې اړه د پاکستان پخانی سفارتکار ایاز وزیر د جولای په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان فوج، حکومت او افغانستان کې د طالبانو حکومت باید لدا ډول بیانونو ډډه وکړي، ځکه چې دا به هغو عناصرو او هیوادونو ته د مداخلت لا نورې موقع په لاس ورکړي چې د پاکستان او افغانستان حالات خرابول غواړي.
دا بیان چې دوی کړی دي د دوړو اړخونو نه دا لږ سخت دی. دا هغوی هم څه حد پورې نامناسب بیان دی چې کابل نه وایي چې مونږ خو اګریمنټ د امریکې سره کړی دی، پاکستان په دې کې څه کار دی؟ خو اګریمنټ چې کوم شوی دی چې د افغانستان خاوره به د امریکې په شمول دا یوه هیواد خلاف هم نه استعمالیږي، نو که پاکستان دا تور په افغانستان لګوي نو په هغې کې به شاید څه وزن وي چې کوم ته تقویت د طالبانو یو څو ورځې مخکې بیان خپل ورکوي چې دوی ووایي چې مونږ د ټي ټي پي څه درې سوه کورونه یا خلک پولې د خوانه لرې کړل، کندوز شمال طرف ته مو وړي دي، هلته ما آباد کړي دي چې هغوی پاکستان ته نقصان نشي ورکولی. نو دا خو په خپل ځان دوی خپله ګواهي کړې ده چې خلک شته، نو چې شته
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 15 مشال ریډیو ته پاستولی غږیز پیغام کې دا هم ویلی وو چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او نه غواړي چې بل چاته دغه زیانونه ورسوي. هغه زیاته کړې وه چې د افغانستان خاوره به د ایس هیواد پر ضد نه کاریږي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 15 د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان لخوا د افغانستان په حق له د بیانونو لړکی واسي دومره ویل، امریکا دا باور لري چې دا د طالبانو زمواري ده چې د وسلوالو بریدونو لپاره د افغانستان خوره د پټنځای په توګه د استعمالیدو مخنیوي وکړي. د پاکستان فوج او دفاع وزیر لخوا په هیواد کې د نامنیو د ګاونډي هیواد په اړه د بیانونو په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د جولای په 11 په میرلي کې په امنیتي پوستا او د جولای په 12 په ژوب کې په پوځي چاوڼې بریدونه وشو چې پکې یو شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شوب د پیښې ذمهواري تحریک جهاد پاکستان منلې وه. له دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په امنیتي سرتیرو بریدونه شوي دي چې پکې د یو شمېر بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پېښور کې څېړونکي اجاز خټک وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروستو پاکستان دا هیله لرله چې هغوی به تحریک طالبان پاکستان کنټرول کړي، خو دا امیدونه پوره نه شو. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د نامنې په اړه دغه هیواد او د افغانستان د یو بل پر ضد بیانونه به د دواړو خواوو اړیکې اغېزمنې کړي.
الته کې طالبان افغان طالبان په زور باندې حکومت ترلاسه کړي نو دا دلته طالبان به انکرج شي یاره ای امریکې ته شکست ورکو حکومت ترلاسه کړي نو پاکستان فوج هغې نه کمزوری دی او مونږ دې طاقتور یو مونږ ګټه کولی شو. نو زړور شول افغان طالبانو ٹی ٹی پی تعلق خپل کې ډېر ښه دی. ٹی ٹی پی افغانستان کې افغان طالبانو سره صرف پنان وایي شي ای سره په یو ځای جګړه کې عیسی ایستی وه. افغان طالبانو ته دا ګرانه ده چې هغه پاکستان ته ولګي. ما دا خیال دی چې دا بلبل حالات جوړېږي، څومره پاکستان پریشر ایسی شي څومره هغوی د پاکستان خبره منلو ته تیار دي. خو ما ته دی کې کافي مسله قاعده د پاکستان او د طالبانو تعلق خرابول هم شي کافي حده پورې.
که څه هم د پاکستان فوج په وار وار ویلي چې په خو بدو طالبانو کې هیڅ توپیر نه لري او د ټولو وسلوالو خلاف کارروایانې کوي، خو په پېښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان د وسلوالو په اړه په پالیسیو کې یووالی نشته. نوموړي زیاته کړه چې تر څو د خو بدو طالبانو ترمنځ فرق نه وي ختم شوی تر هغې به دا ډول بیانونه ورکول کیږي.
دا قسمه تورونه لګول په یو بل باندې نو دا خو ښه نه دي. طالبان حکومت پر اوستو کې د پاکستان یو ډېر غټ مهم کردار و. خو د پاکستان د بد مرغه د پاکستان پالیسۍ چې کوم دي هغه ترهګرو په هکله صحیح نه دي. او زه دا وایم چې په افغانستان کې کم طالبان دي نو هغه بل څوک نه دي. غم د دې طالبانو دا یو طالبان دي ټول مولا محمد عمر خپل امیر المومنین گنی او صاحب الله گنی. نو زما اندازه داره چې د پاکستان ته پکا دي چې هغه خپل پالیسی لګ صحیح کی. اوس هم که پاکستان ځنګي چارواکي دا گنی چې طالبان د دې لاس پوس دي
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 په افغانستان کې حکومت په زوره ونیو. تر هغه مخکې افغان چارواکو تور پورې کاوه چې پاکستان له طالبانو سره په افغانستان کې د ترګرۍ لپاره ملاتړ کوي. اسلام آباد د تورونه بې بنیاده بللي او ویلي دي چې په طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پښپا پر منځنیو او پورز پر لندو چپو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي اورنی اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو ورزو یبه بلی موضوع ته. سیاسي ګوندونه وايي که حکومت د نوې سرشمیرنې په بنیاد راتلونکي پارلماني ټاکنې ونه کړي نو پر ضد به یې احتجاج کوي او عدالت ته به هم ځي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله نورو حکومتي چارواکو ویلي چې د 2023 کال د سرشمیرنو سرکاري حکمنامه به نه جاری کوي. بلخوا د سرشمیرنې وفاقي اداره وایي چې د سرشمیرنې عمل به زر مکمل شي او د جولای پر 1 به یې حکومت ته حواله کړي، خو انتخاباتي کمیشن وایي چې د نوې سرشمیرنې په بنیاد د رای ورکونکو فهرستونه او حلقه بندۍ به د 3 to 6 months پورې وخت واخلي. بلخوا حکومت وایي چې موجوده حکومت به د اگست په میاشت کې واک نگران حکومتونو ته وسپاري چې د آئین له مخې به په 9 کې ټاکنې کوي. نور حال زموږ د همکار مجید بابر نو.
په کراچۍ کې سیاسي ګوندونه وایي چې د 2018 کال د مردم شمارې او حلقه بندیانو په بنیاد ورته راتلونکي پارلماني ټاکنې منظوري نه دي. د جولای پر 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي د کراچۍ مشر ډاکټر حافظ نعیم الرحمن وویل چې د زړې مردم شمارې په بنیاد د ټاکنو د فیصلې پر ضد به عدالت ته ځي.
مونږ به عدالت ته ځو. مونږ خو له کلونو راهیسې غوښتنه کوو چې حتی د 2018 کال سرشمیرنه دې هم بیا وشي. خودی موجوده واکدارانو هغه سرشمیرنې منظور کړې او په دغه پریکړه کې متحده قومي مومنت هم شامل وو. مخکنی حکومت په 2003 کال کې پریکړه کړې و چې مردم شماری دې بیا وشي. خدای دې اوس 2023 کال دی. نو د پاکستان د شماریاتو اداره او نورې حکومتي ادارې ولې خپل دنده نه ترسره کوي؟
د جماعت اسلامی ترڅنګ د حکومت اتحادی ګوند متحد قومی مومنت هم نوې ټاکنې د 2018 کال د مردم شمارې لاندې منلو ته تیار نه دی. د جولای پر 18 په کراچۍ کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت د اتحادی ګوند متحد قومی مومنت مشر ډاکټر خالد مقبول صدیقی وویل
که په زړه مردم شمارې ټاکنې وشوي نو مشتبه بالکل قبول نه وي. مش رنو او کر ټاکنو ته قابل قبول ټاکنې وایو، او که څوک په وخت ټاکنو نه کولو او د ټاکنو نه د تیښتې لپاره غلی لارې لټوي نو دا به د قبولیت وړ نه وي.
دا په داسې حال کې دا چې د جولای پر 18 د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وویل چې حکومت د 2018 کال د مردم شمارې په بنیاد د ټاکنو کولو پریکړه کړې ده.
ټاکنې به د زړې مردم شمارې او حلقه بندیانو په بنیاد کېږي. حکومت دا پریکړه هم کړې ده چې نوي سرشمیرنې د منځوري سرکاري حکمنامه به نه جاری کوي، او چې کله د موجوده حکومت موده پوره شي او د اسمبلیانو د ماتولو پریکړه وشي نو د ټاکنو کمیشن به بیا پابند وي چې د زړو حلقه بندیانو او سرشمیرنې په بنیاد ټاکنې وکړي.
خود سر او کور شمیرنې د ادارې چیف کمشنر ډاکټر نعیم مظفر د جولای پر 13 مشال ریډیو ته وویل چې د سر شمیرنې د عمل د کره کتنې او ترتیب کولو نه پس به د جولای پر 1 دا ریکارډ حکومت ته حواله کوي.
هم ان شاء الله دیکھیں 27 یا 28
موږ به د جولای تر 28 یا 23 پورې د ټول ریکارډ مرتب کولو کار مکمل کړو، بیا به دا ریکارډ د حکومت متعلقه وزارت سره شریک کړو. دا بیا د حکومت اختیار دی چې هغه یې پاړه سره پریکړه کوي. دا مهال د پاکستان آبادی د 25 crore ناوړېدلې ده. د جولای پر 19 به زموږ فیلډ کار مکمل شي او بیا به حکومت سره شریک کړو.
د پاکستان د آئین له مخه چې کله هم سرشمیرنه مکمل شي نو هغه ریکارډ بیا حکومت د رسمي منظورۍ لپاره د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډې ته وړاندې کوي، او د دغه منظورۍ نه پس بیا د ټاکنو کمیشن په دې بنیاد نوي ووټر فهرستونه او انتخابي حلقه بندۍ کوي. خو د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي سهیل احمد د جولای پر 13 مشال لیډیو ته وویل چې د نوو مردم شمارې د رسمي منظورۍ نه پس د حلقه بندیانو او د رای ورکونکو فهرستونو مرتب کولو لپاره د 3 to 6 months پوری وخت ته ضرورت وي.
لکه فلال خو چې کوم د غلطه نه دي په 2000 23 جنوري کې کوم نوټیفای کړی دا حلقه بندي نو دا څه خو موږ سره کوم د نوټیفیکیشن د اعلان یې جاری شوی دا نو دا غیر بنیاد باندې بچی کې الیکشن کمیشن څه کوم دغه دي باقي خو د بیا د برا فیصله دي چې تاسو څنګه وینئ نو کېدای شي بدلې دي چې په لکه دا چې کوم سره موجوده حالت ته د خلکو
تردا محال معلومه نه دا چې موجوده اسمبلی به کله ماتیږي او کله به نگران حکومتونه واک راځي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیرونه قوم ته په خپل وینا کې ویلی وو چې د اگست په میاشت کې به واک نگران حکومت ته وسپاري چې په ملک کې ټاکنې وکړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پاکستان ته د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا په 3 ارب ډالرو کې 1 ارب او 40 کروڑ ډالر ورکل شوی دی. له IMF سره د تړون کولو په وجه د پاکستان دوست هیوادونو لکه سعودي عرب او متحده عرب اماراتو هم پاکستان ته په مرکزي بانک کې د کښودلو لپاره پیسې ورکړي دي. بلخوا حکومت داوه کوي چې ملکي د دیوالیه کېدو نه بچ کړي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي تر څو چې پاکستان سره پلی پیسې نوی راغلی او د بهرنیو ملکونو سره کاروبار لپاره لار نوی هواره شوی، نو تر هغه د هغه هیواد اقتصادي ستونزه په مستقله توګه نشي ختمې دي. نور تفصيل د شانواز ترګزی په دې رپورت کې.
د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي د IMF لخوا پاکستان ته د 1 ارب او 40 کروڑ ډالر اولنۍ قسط ورکړل شوی. دغه پیسې ورته د قرضې په شکل کې ورکړل شوی چې ټول ورته 3 ارب روپۍ په نه همیاشتو کې ورکړل کیږي. آیا دغه 1 ارب او 40 کروڑ ډالر بهرني هیوادونو سره د کاروبار لپاره کافي وي؟ مشال رادیو هم دغه پوښتنه د پاکستان او د افغانستان د شریکي کاروباري خونې د مشر زاهد شینواري نه کړي.
په شرط ټرم کې خدا مسله چې د زمونږه کافي هدا پورې به حل شي. دا چې زمونږ د امپورټ مسلې وي یا زمونږه د چکم د انډستری او د تجارت د مالونو شارټیج مسله ده، نو دا خو به کافي هدا پورې د سره حل شي. په لانګ ټرم کې پاکستان خپل مسله چې د خپل ځای باندې موجوده ده او هغه دادا چې زمونږه کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ته مونږ ته چې په ایکسٹرنل اکاؤنٹ کې څومره ډالر پکار دی یا مونږ سره نشته، مونږ سره خساره ده، زمونږه چې د ایکسپورټس کم دي، زمونږه بارنه پیسې کمی راځي او مونږه پکار د دینه زیات دي، خرچم ډیر دی، نو هغه په خپل ځای پراته ده.
اسحاق ډار ده هم ویلي سعودي عربستان هم او متحده عرب امارات هم پاکستان ته پیسې ورکړي، نو دغه سره به هم تر ډیره حده معاشي حالت خصام شي. د IMF یا د پیسو نړیوال صندوق هم په خپل او پانه ذکرې پاکستان ته 1.8 ارب ډالر په نومبر او د راتلونکي کال په فروری کې د څارنې یا د جایزې اخستو ورستو ورکړي کیږي. البته پاکستان په خپل ویل شوی پالیسیانو کلک ولاړ وي. د پاکستان د حکومت لخوا ویل شوی د قرضونو د اخستو په بدل کې به ټیکسونو کې اضافه کولی شي. د زاهد شینوار مشال رډو پوښتنه وکړه، آیا دا چې موجوده وخت کې کوم پیسې پاکستان ته ورکړې شوې د سر به په ملک د ګرانی مخنیوي وشي او یا به داسې چې ګنې ارزانی به هم ورسره راشي؟
په مارکیټ کې د ریټونو کمیدو یا د ارزانی راوستو چې کوم خبره ده بالکل څه چانس نه لري، ځکه چې هغه کې نور وجوهات دي. زموږ چې کوم کرنسی باندې کوم پرشر دی، ریویلیویشن دی، هغه هم نورم خطر شته دی، ځکه چې خساره په خپل ځای باندې سو پورې پرته یې، نو دا مسلې به وي او نور ټیکسونه به هم په خلکو باندې لګي او په عام خلکو باندې او په خوراکي مواد باندې به هم لګي. نو دا چې کوم د مهنګای کومه مسله دا په خپل ځای باندې موجوده دی.
د زاهد شینواری په خبره چې تر هغه چې پاکستان سره د بهرنی ملکونو د کاروبار لپاره خپل پیسې موجود وي، نو ممکنه ده چې معاشي حالات ورسره ښه شي. ګینرو په 3 ارب ډالر او یا په بهرنی قرضونو باندې امکانات نه لري. شانواز ترکزه، مشهد ریډیو، پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د غرمې 12:00 بجې کیدونکو دی لند خبرونه د شاهین بنیری نور.
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه د پیښور په اتاباد کې د اف سی ځواک په گاډي په یوزان مرګي بریت کې اته سرتيري جوبل شوې دي. د پیښور د پولیسو او مشر اس پی وقاص رفیق پرون د پیښې په ځای کې خبر اعلان تو ویل چې د اف سی ځواک گاډي د اتاباد فیس 6 نه د خار په لور روانو چې په فیس 2 کې د بریت ښکار شو. تر اوسه چا د بریت ذمہواری نه ده منلې. د سند حکومت د پښتون ژغورن غورځنګ د کراچۍ څانګې د مشر نور الله ترین په ګډون 11 کسان نیولي او د یوې میاشتې لپاره د جیکب آباد زندان ته استولي دي. د سند صوبې د کورونا چارو وزارت یو چارواکي پرون د نوم نه خود په شرط مشال لیدو ته وویل چې په دغه کسانو باندې د درې ایم پی او د لاندې مقدمه درج کړې دي. پاکستان، ازبکستان او افغانستان پروند ازبکستان د ریل شبکې د پاکستان ریلوی سره د تړلو لپاره یو شریک پروتوکول لاسلیک کړی دی. د دې ارتباط لاره بعد د ازبکستان له ترمز د افغانستان له مزار شریف او لوګر څخه تیریږي او د خرلاچی د پولې له لارې به پاکستان ته اوړي. د امریکا د ماحولیات او استادی جان کیری پروند چین لوړپوړي ډیپلوماټ ته ویلي چې د ولسمشر جو بایدن حکومت د نړۍ د دوو لویو اقتصادونو ترمنځ د اړیکو ثبات ته ډیر ژمن دی. دا په داسې حال کې دا چې دواړه هیوادونه د لوړې کچې اړیکو بیا پیلولو په لټه کې دي. پر دغه مهال د چین په دغه مهال په بیجینګ کې د خبرو په دویمه ورځ باندې کیری د واکمن کمیونست ګوند د بارنو اړیکو له مشر وانګي سره کتلی ورته ویلي چې بایدن هیل لري چې دواړه هیوادونه په ګډه دا سیاسي وکړي چې نړۍ ته د پام وړ بدلون راولي. او په هند کې د شلو پر مختلفو اقتصاد لرونکو هیوادونو د خزانه د وزیرانو او مرکزی بینکونو د مشرانو غونډه د یوکرین د جګړې په اړه د هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو له امله له کومې موافقې پرته پای ته رسیدلې ده.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوري دا اوس ورزو یو بل موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت یوناما د طالبانو پر حکومت تنقید کړی دی چې د ښځو او نجونو حقونه او ازادۍ محدود کړی دي. یوناما دا موضوع د روان کال په مئی او جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې بیان کړی دی. د یوناما په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د ملګرو ملتونو سازمان په اړوندو دفترونو کې د ښځو په کاربن په کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر هم اغیز کړي. خو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا رپورټ رد کړی دی. نور معلومات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل یو راپور کې په مئی او جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی. دا راپور چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی په مستند ډول د بشري حقونو د وضعیت د څرنګوالي او د ښځو په حقونو او ازادیو محدودیتونو ته پکې کتنه شوې ده. یوناما په خپل راپور کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. په راپور کې ویل شوی چې طالبانو په مئی او جون میاشتو کې د هغو غیر دولتي موسسو په چارو کې مداخله کړې ده چې د ښځو لخوا رهبری کیږي. د یوناما د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤولانو د ښځو د یوې موسسې وسایل هم ضبط کړي دي، خو په راپور کې د دې موسسې د نوم او د فعالیت د ځای یادونه نه ده شوې. یوناما همداشان لیکلي دي دوه نورو موسسو راپور ورکړی چې په یو ولایت کې د طالبانو حکومت د اقتصاد ریاست د ښځینه کارکوونکو د درلودو له امله د دې موسسو د فعالیت جوازونه لغوه کړي دي. د جون میاشتې په 19 نیټه په بامیان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکوونکو کوللوري په لرګي د یوې خځې وهل او له عمومي پارک څخه ایستل او د 500 ساعتونو لپاره د یوې قابلې نیول او له هغې څخه په یو نړیواله غیر دولتي موسسه کې د کار په اړه پوښتنې کول د دې راپور نور مستند موارد دي. د راپور پر بنسټ طالبانو دا قابله له کاره درګرځولو په خاطر په مرګ وخلې وه چې له دې امله هغې د جون میاشتې په درېیمه نیټه استعفا وکړه. د طالبانو له لورې د مې په لومړۍ نیټه د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې د دوه ښځینه کارکوونکو نیول له دې امله چې محرمې ورسره نه بل هغه مورید دی چې د یوناما په راپور کې یادونه شوې. په دې راپور کې راغلی چې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکوونکو د کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر اغیز کړی او د روان میلادي کال د اپریل له 15 نیټې تر اوسه د یوناما خزینه او نارینه کارکوونکي له کورونو کار کوي. په راپور کې په یو 15 کلن سړی د قصاص د حکم اجرا کېدل او په کندهار او پروان ولایتونو کې په درو د شپږو سړیو او یوې ښځې د وهلو یادونه هم شوې چې د طالبانو حکومت هغوی ته د زنا او لواطت په جرم سزا ورکړې وه. په راپور کې زیاته شوې چې که څه هم طالبانو په ټولنیزو شبکو کې د دې مجازاتو خبر خپور کړی وو، خو د سزا ورکولو په محل راټولو شویو کسانو ته ګواښ کړی وو چې د مجازاتو له صحنو د عکسونه ویډیوګانې نه اخلي. د یوناما په راپور کې په مئی او جون میاشتو کې د هغو 15 قتلونو یادونه هم شوې چې په ننګرهار، کونړ، تخار او سمنګان ولایتونو کې شوي وو. یوناما په تخار کې د تیر حکومت د یو امنیتي سرتیری او په سمنګان ولایت کې د یو مخکینی امنیتي مسول د وژلو یادونه هم کړې ده چې د دې سازمان په اداره د طالبانو له لوري وژل شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د مقاومت له ملي جبهې سره د تړاو په تور په کابل او پنجشیر ولایتونو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نیول او ځورول هم دوام لري. په راپور کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د هغو دریو قتلونو یادونه هم شوي چې یاد کسان د داعش له خراسان څانګې سره د همکارۍ په تور وژل شوي وو. یوناما همداشان په خپل راپور کې په خپل سري ډول د طالبانو لخوا د خبریالانو او رسنیزو فعالانو په نیولو هم اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په یو لړ ټویټونو کې د دې راپور موندنې کړی دی. د نوموړي د ټویټ په یو برخه کې راغلی دی: د یوناما هغه راپور چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب خپور شوی او پکې مایوسي، ګیلې او شکایتونه وړاندې شوي حقیقت نه لري. طالبانو په ښځو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په غیر دولتي موسساتو کې هم د ښځو په کار بندیز لګولی او له نړیوالو اندېښنو او نیوکو سره ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د پاکستان پوز په افغانستان کې د طالبان حکومت تورن کړی چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی غړو ته یې پټنځایونه ورکړي دي. د پوز دا تورونه د بلوچستان په ژوب کې د جولای پر 12مه پر یوې چاوڼۍ تر وسلوال برید وروسته لګولي. په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردبي او وایي چې خپل خاوره د کومبل هیواد پر ضد کارول کېدو ته نه پرېږدي. د سیمه ییزو چارو ځینې شنونکي د دې بیانونو په تناظر کې وایي چې ښایي په راتلونکو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې نور هم خراب شي. نور تفصیل له اسلام آباد نه راشد خټک راکوي.
د پاکستان پوز په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو انټی ټی پی د پټنځایونو په موجودګۍ او د ډلې ته د عملیاتو په ازادۍ سخت اندېښنه څرګنده کړې. د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړل شوو بیانونو د لارې دغه تورونه رد کړي دي. خو تجزیهنګران وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي. تجزیهنګر ډاکټر عرفان اشرف په دې اړه مشال ریډیو ته په 13 جولای د پښتنو په ځواب کې وویل:
دا الزامات بیا موږ ته هغه تاریخ یادوي چې کوم د امریکې موجودګۍ کې په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت او د پاکستان کوم سیاسي او کوم ملټري مشرتابه وو. هغه به بار بار هلته الزامات لګولو سره د افغانستان ځمکه انډی اس او را د پاکستان خلاف استعمالي. یو ځل بیا موږ ته هغه تاریخ کوم دا بیا ریوایف کیږي.
ځنه تجزیهنګران د پاکستان حکومت نه هم غوښتنه کوي چې په خپله تګلاره بیا د سره غور وکړي. تجزیهنګر ډاکټر حسن عسکری وایي:
خارجه پالیسی کی پروفایل ہے اس کو ریویو کر،
خارجه پالیسی نظر ثانی پکار ده. په خاص توګه د افغانستان په اړه پالیسی ته بیا کتنه ضروری ده. د وی حقیقت پسندانه رویه ضرورت دی. موږ ته پکار ده چې په دې پوه شو چې د ځان ساتنه زموږ ذمہ داری ده. موږ د افغانستان حکومت نه دا تمه لرو چې خپله خاوره کنټرول کړي، خو دا ممکنه نه ده. دا وخت په دې غور پکار ده چې موږ د پاکستان سیمې څنګه خوندي ساتلی شو،
علاقے کو محفوظ بنا سکتے ہیں.
د پاکستان روز حکومت افغانستان کې طالبانو د حکومت نه وښتنه کوي چې د ټي ټي پی په ضد موثر ګامونه پورته کړي. تجزیهنګران وایي چې دا کار دومره اسان هم نه دی. تجزیهنګر مشتاق سبزی مشال ګوت په دې حق د پښتنو په جواب کې وویل:
پاکستان سو سوار دې کوشش کړي چې افغان طالبان په دې باندې کنوینس مجبور کړي چې هل تکم تحریک طالبان پاکستان مشران دي د کیمپونه دي یا خو دې بند کړي یا د خلاف کاروي. زما دا خیال دی چې دا به ممکن نه وي، ځکه چې افغان طالبان هم پاکستان نه ګیره کې چې افغانستان خلاف پاکستان خاور استعمالی کی دعوت نه ګرون زازی انتکی یری سرویلنس کی یری عملی کی نو دا یو دا کار د دوه ملکونو نیبل په ځبان دی دا دوه شونه استعمالی.
دا ونه ولډه د پاکستان فوج او د پاکستان د دفاع وزیر په افغانستان کې ټی پی موجوده پاړه د خنې په جوړ په ترګره د پښنه پس سرګندې کړې. د جولای په 12 منټه د جوړ په چاونۍ وسوالو دیت کړي وو چې په کې نه سرتری وژل شوی وو. د فوج د عام اړیکو دفتر د بیان تر مخه پنخته کې 15 برید کوونکو هم وژل شوی وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهیروي.
اوریدونکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وای هغه هیواد په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون لامل یو لته ټولو زیات اغیزمن شو هیوادونو څخه دی وګړي عاجل ملاتړ ته ضرورت لري. د اقلیم د بدلون اغیزې لسو لسیزو راهیسې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې محسوس شوی چې پراخه وچکالی او لوګي له بلګو څخه دي. د نوریاس نوري رپورت چې د هلمند اوسیدونکو له غږه پیلېږي چې هلته گرمی خورا زیاده شوې ده. نور حال په دې رپورت کې
دا چې گرمی خوده چې معنا ګرده غرمه مشمه ناستې په ناستو غرمه چلی چې نیم ساعت خوب لامر په خدای په ګرده ورس کې
دا یوازې هلمند نه دی چې پکې د تودوخې درجه په دې وروستیو کې په بې ساري ډول لوړه شوې بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د معمول خلاف تودوخه زیاته شوې ده. عمده علت هم د چاپریالي مسایلو کاربوهان د اقلیم بدلون بولي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بحران یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. اوچا پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه کښلي د دې لپاره چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې ښې درک شي باید څلور مهمو ټکو ته پام وشي. اوچا وایي افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې له سختې هوا او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د افغانستان یو شمیر ولایتونه په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې په ډیرو سیمو کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اوچا په خبره په دې هیواد کې سخت وچکالي پراخیږي چې هم د معیشت امکانات له منځه وړي او هم ورسره لوږه زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تیره میاشت په یو راپور کې وویل چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ له امله به سږکال په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه کموي. د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي میلیونونو تنه ښودلی او هغوی چې د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري شاوخوا 28 میلیونه اټکل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د تودوخې زیاتوالی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه بله نښه یاده کړې او ویلي دي چې د تودوخې درجه په چټکۍ زیاتیږي چې په متوسط ډول اندازه له نړیوالې هغې لوړه ده. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د سختې وچکالۍ له امله د تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم ډېره ټیټه تللې او آن په ځینو سیمو کې تر 200 مترو پورې رسېدلې ده. د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشتوالي تر څنګ د کابل په شمول په ډیرو ولایتونو کې د څښاک اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شوی دی. دغه ستونزه په دې وروستیو کې په کابل کې زیاته شوې. د یاسمین په نوم د دې ښار یوې اوسیدونکې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته د اوبو د ستونزې په باب داسې وویل:
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور و رزو رهیسه وچتی. خلق پا ساتون و ساتون و نلون و او بامبو تا پلی که که ستلون و سره کتار و لروی.
ده ملگر ملتون و ده بشری مرست و ده هم غگهی داری او چا ده غراز ویلی چه پا افغانستان که ده چاپیریال تخریب هم کرنه گواخلی چه ده مسئله ده معیشت امکانات هم لخطر سر مخ کرده دی. او چا ویلی افغانانو چې لسیزو رئیس د اقلیم د بدلون په وړاندې د پام وړ مقاومت کړی اوس عاجل ملاتړ ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. پر افغانستان سربیره د نړۍ یو شمیر هیوادونه له اروپا نیولې تر امریکا پورې په دې وروستیو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو شاهدان دي. د جنوبي اروپا ډیرو سیمو کې د تودوخې درجه له معمول خلاف ډیره لوړه شوې. د کاناډا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي چې په سلګونو زره هکتاره ځنګلونه یې له منځه وړي دي. دغه وضعیت په پام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون له کنټروله وتلی دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زو د سوات د تحصیل مټی منډل ډاک کلی ته چرته چې په لسګونو سیلاب متاثرین یو کال پس هم د مشکلاتو سره مخ دي. ځای اوسیدونکو وایي چې دوی ژوند لا هم بحال شوی نه دی، روزګار یې خراب دی او یو ځل بیا د سیلابونو خطر ده، خو حکومت یا نورو ادارو سو قسمه ګامونه نه دي پورته کړي. حکومتي چارواکي وایي چې د بارانونو سیلابونو راتلو په اړه وخت په وخت وی خبرداري ورکوي او د متاثر خلکو مرستې هغه وخت کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي چې هلته د منډل دا کلی د اوسیدونکو پر غږ پیلېږي.
نو دایم ټول سیټ ټکړه خپل بچی او دیمه سیټ ټکړه اموږ دیسه ولاړو نه شپه یو جړخ شو جړاو شو مارکیټ دیسه چوت کو چې دا مارکیټ نن نه خان پاتې نه
دا سلور 50 کلن جاوید خان یوسف سیغک دی چې د مټي منډل ډاک په بازار کې د 1500 روپو په مالی مرسته جوړ کړی شوی دکان کې ناشته او سودا خرڅوي. دی وایي چې تیر کال د سیلاب نه وړاندې د منډل ډاک په بازار کې د لوی مارکیټ مالکو چې پکې د ضرورت هر قسمه شایان به خرڅول ورسره سلور تنن پر روزګار همول په یوش پکې سیلاب ته ټول مارکیټ او ورسره کوری ویوړو.
ما سي ریزي حساب کړل 5 کروڑ 70 لاک روپیه دا ما ریزي حساب کړل نور زیات ته نور زیات ته زکه چې کته کم اس کم 30-35 لاک روپیه زما زما کوړل دا او دې سي بیا دغه چې نو دا زما الحمدلله زما سره بدرې نوکران دا ما سره وو موټر او ګاډې هر څه سہولیات موجود وو. د وړو سبقونو ته مې سب پروا نه وه. مې زه خپل ماشومان دې دغه ته رسوم چې زما د دوه لوڼه دي او خو په شو سره سبق وایي ډېر بینتی محنت کوي شپه ورځ هغو دغه سبق سره کاری او جی زمانہ کا مزاغه ماشومان او دی غم در اثر نور سپی کرنی.
جاوید خان وای چې اوه بچی دی پکې دو لوریانی او دو زامن پس دکړو کې ډیر خول لوری په یو لسم جمعات کې ډیر خان نمبر اغستی وي او دای ارمانو چې لور به ډاکټر شي او دی پس باندې سیمه کې به د خلکو خدمت کوي خو اوس مالی حالت یې ډیر خراب دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نمن خپل سره او دغه شان بیا دا غین پس میاش پس پدی مونږ پس اخلاص دی سلو سلو لا کار پټکی ورکلډی او هم دسی ورکلډی چې داخله کی زری زری کړره او سونه وخی ورکلډی 15 پد میاش پس ورکلډی تیری کی خود کا احساس سره ده چې خپل ماشومان باندې خپم زکه چې دونه پیسې ما سره ده دا دغنی چې زماره ماشومان تعلیم پاتې کی ما هو جی را زماره لونه دا وا اسکول کې استادې په دغه یو شی یا باندې چې ډاکټر جوړ شي په خپل گاډي کې به ما وړې او زه به تاسو ولاړم خو په آیا پرده کې ما په تعلیم کوم.
په سواد کې د سیلا متاثر خلکو مرستې کوونکی ځای ټولنه حجرا چې د نړیوالې خوراک ادارې WFP په مرسته ځای خلکو ته روزګار برابروي یو غړی اکرام خان چې متاثر جاوید خان ته ورکوټه شان دکان جوړ کړي وایي چې د سیمې خلک کال 2008 کې ترهګری او بیا کال 2010 کې او تیر کال 2022 کې سیلابونو ډیر متاثر کړی.
ترهګری په دې باندې تیر شو دا غټ کټ سیلابونه په دې باندې تیر شو نو دا ټول نفسیاتي شکار شوې دي چې یاره دوی سره ټینشن ده اوس هم دا کلایمیټ چینج نن سبا ډېر یو غټ ایشو ده کومنګ وګورو نو دا فرد چې په دې کې دا دومره غټ غټ کاڼي پراته دي دا مخکې په دې کې نو اوس چې نه دومره غټ غټ کاڼي راغلي دا کلایمیټ چینج د وجې نه دلته کې چې معمولی بارانوم نشي دا غنه ډېر غټ سیلاب جوړي شي دوی سره یاره کو پر اس موږ په دې ځای کې د خپل دکان دوباره جوړ کو او سبا ورځ پاګه بیا سیلاب را شنده به دوباره بیا زمنګ نه خراب کیږي به سي
پکار
نو پکار خدا دا چې دلته کې حکومت د دې لپاره سکارونو کې د دې لپاره پخې وټي جوړ کی چې دا د دې د کم دکانونو دي کم روډونو دي کم کورونو دي دا د غنه محفوظ شي.
د یادې اداري او مقامی کونسل لخوا راټول شوی معلوماتو تر مخه منډډک کله چې 14000 آبادی لري پکې تیر کال سیلابونو 95 کورونه سلوي دکانونه او یو سرکاري سکول وړه دوی وایي چې دا ټول بیا ندی بحال شوی. بلخوا د سوات ډیپټي کمشنر دفتر نه ترلاسه شوی معلوماتو کې ویل شوی چې ټول سوات کې د سرکاري پالیسۍ مطابق وران کورونو متاثرینو ته 1,00,000 او دکانونو ته 2,00,000 روپۍ مرستې ورکړې شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د هنګوز اللي خلک په سرکاري روغتونونو کې د اسانتیاو له نشټوالي سره ټکوي. دوی وایي د هسپتالونو ایکس رے او الټرا ساوند ماشينونه کار نه کوي. د سیمې فعالان او د بلدیاتي حکومت منتخب غړي له حکومت غواړي چې د ستونزې ورته حل کړي. بلخوا د هنګو د سرکاري روغتون یو مسول ډاکټر د روغتيایي اسانتیاو د نشټوالي ستونزمنی خوایي چې د حل لپاره صوبایي حکومت باید پیسې جاری کړي. نور تفصيل د ممتاز بنگش په دې رپورت کې.
د خبر پختونخوا هنګو ضلع اوسیدونکي وایي د یادې ضلع لوی او وړه روغتونونه د اسانتیاو د نشتوالي ښکار شوي. کله چې هم دوی د ضلع دوه لوی هسپتالونو ته ورشي نو ورته ویل کیږي چې د ایکسرې او الټراساؤنډ مشینونه خراب دي او یا د ایکسرې فلمونه ختم شوي. د هنګو ضلع یو مدني فعال اسد خان مشال ریډیو ته ویلي دوی سره خو داسې هم شوي چې یو مریض یې په ژوبل حالت کې د هنګو لوی روغتون ته بوتلو نو هلته د زخمونو پاکولو لپاره مالوچ هم نه و. خبر دادا چې د روختونو فندونه او د روزانه ګټه چرته لاړه چې مریضانو ته پکې دومره قدرې اسانتیاوي هم نشته. دوی د حکومتي او اړوند چارواکو نه د روختونو حالت سمول غوښتنه هم کړې ده.
پاګه دې کوم ایکسری ماشين خراب ده، په همدې تحصیل هسپتال کې کوم ایکسری ماشين خراب ده، الټراساؤنډ د بدست نشته، هریان دې ته د دومره او پیډي پرچې کې دومره فن ملويږي یا غفن چرته دي. خدای پر دې حکومت نه د مرکز حکومت صوبای حکومت نه موږ طالبان چې فوراً دې کوم بندوبست د استرول د الټراساؤنډ هم دي او ته سب جو کړی شي.
په اړه مو کله چې د یادې ضلع تر ټولو لوی روغتون یعنی ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال یو مشر ډاکټر ولایت خان سره خبرې وکړې نو دوی مشالې ډیو ته ویلي روغتونونو کې د اسانتیاو نشټوالي خبرې سمې دي ځکه چې دوی ته حکومت له اړخه فندونه په وخت ونه رسیدل چې له وجې روغتونونو د اسانتیاو د نشټوالي ښکار شول. بل خوا ټیکیدارانو هم ګرانی سیوا کېدو له وجې هسپتالونو ته ایکسرې فلمونه او داسې نور توکي ورکول ایثار کړی دي.
مالی بوران دوی نه هغه یو کوم کبه چرانه ورو او دیم خبر ادا ہے کہ کمپلین سپلائی نہ کہیں مگر در کرشی کو چاروں کے سپلائی ہو گئے اگر وہ کم شے ما دا پو 100 روپے ملے دو ال تک اس ماتا مارکیٹ کی 400 روپے 500 روپے منی ملے گی.
ہنگو دے خیبر پختونخوا جنوبی ضلع دے چ نہ یواز زئی بلکہ دورگزئی ضلع خلق ہم درملن ل پارا د یاد ضلع رختونونو تورزی خو اکثر د دی زئی خلق ہسپتالونو کے د اسانتیاو د نشتوالی گلی کوي. رستیو کے ہسپتالونو کے د اسانتیاو نشتوالی پر صد احتجاجون ہم شوی خود زئی خلق استونز ہواری نکڑے شوی. ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګوریدونکو ورزو یا به بلی موضوع ته په پیښور کې د مفکوري په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو مواقع برابر کړی دي. دلته ورتلونکو ځوانان وای شي د رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلۍ، سیتار او یا هم گیټار غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هلي هم پوره کیږي. د مفکوري استادان ذاتی نوموتی هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقي بیل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دی چې وایي د موسیقي خولو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انزورګرۍ ټولګي هم لري. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې اورو چې پر یوې سندره پیل کی.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي. چرته چې مفکوره سیلنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسن د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. د مرکز ته په خبر کې د بیلابیلو په هنتونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیرینیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مکوری په هنري فعالیتونو مشال رادیو ته وایي
دلته کې دری بیچونه یا دری ډلې چې هغه کې الکان جینې کوي چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې طبلز زده کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیړنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلمه نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوول زمنګ منګي سره ډیر زیات شو کومنګې به مې غوول او ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د آذرخانی سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی او غل چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډیر خص دکړه کیږي او د غرنګ زخپلم دل تکي دی مفکوره تې دکړه کومه سحری کی چکم نه کار لزمه منجلو کار کوم مازیګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړه مونږ له استادان کی خپل یې سلی کو او یې جی بس ور سره د غټک پک سندری ته پیم کوایو دي
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولیږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي رباب وي هارمونیم وي تبلا هغې سره مونږ غانې وایو مستی کوو موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخ هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او پخپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي په هر طریقه باندې کوي خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی د هغې چې کوم نوک په لګ دی دای خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپږو بجو د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو د شپې ل نه هو نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 120 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.